السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادۍ د رادیو مجلې پروګرام لپاره ځانګړې شوې. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې د دوشنبه ورځې برید غندلی دی. ټام ویست بیگانه وخته پر ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلي چې متحد ایالات د دې تروریستي برید له ټپیانو او هغوی سره چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي خواخوږي څرګندوي. په دې خونړي برید کې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي، او پرای د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې منلې ده. داعش په یو بیان کې چې د دې ډلې اړوند اعماق خبری آژانس خپور کړی، ویلی دی دا برید د کابل په قلعه بختیار سیمه کې پر هغو مستنتقینو او کارکوونکو چې کار ته روان وو د دې لپاره کړی چې د طالبانو د حکومت په زندانونو او په ځانګړې توګه د بګرام په بیا رغول شوي زندان کې د بندیانو غچ واخلي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. پاکستاني رسنیو د دې سفارت د یو بیان په حواله ویلي چې په دې کتنه کې په پاکستان کې د 1.5 میلیون بې اسناد افغان کډوالو د خوندیتوب اړه خبرې وشوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو متحدو ایالاتونو له دې مخکې له پاکستانه د کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیلېدو سره د هغو افغانانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې امریکا ته د تلو لپاره هلته انتظار بسي. د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن احضار کړی او ویلی دی چې نوموړی د 2020 کال د اګست په میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره دې کمیټې ته نه دی حاضر شوی. د یادې کمیټې مشر مایکل مکال د احضار په مکتوب کې ویلی دی چې بلینکن که د سپتمبر په 19 د کمیټې پر وړاندې خبرو ته حاضر نشي نو جرګې ته به پس پکاوی تورن شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په ځواب کې ویلي چې بلینکن په هغو نیټو چې غوښتل شوی و وخت نه درلود، خو هغه وړاندیز کړی چې مناسبې بدیلې نیټې ورته وټاکل شي. میلر زیاته کړه چې بلینکن د دې موضوع په اړه د توضیحاتو لپاره څه باندې 14 د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شوی دی. په امریکا کې د روانې نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله یو ځل بیا توده شوې ده. د هغو قضایي اسنادو له مخې چې پرون خپره شول، متحدو ایالتونو د حماس ډلې مشران د تروریستي حملو په څو مواردو تورن کړي دي. حماس ډله مخکې له دې هم د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل شوې. د امریکا لوی څارنوال مریک ګارلند ویلي دی چې د حماس مشر یحیی سینوار او د دې ډلې د سیاسي برخې مشر اسماعیل هانیا چې په 13 جولای میاشت کې په تهران کې ووژل شو د هغو تروریستي حملو لپاره د موادو د برابرولو لپاره په پلان جوړولو تورن شوی چې خلک یې وژلي دي. ښاغلي ګارلند زیاته کړه چې دا سند د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د حماس ډلې د عملیاتو د بیلابیلو اړخونو په نښه کول دي. د ګارلند په وینا سنوار او د حماس ډلې نور مشران د اکتوبر د 1 د حملې په ګډون د 13 لسیزو په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن دي. حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرایلو پر جنوب برید وکړ. په دې برید کې نږدې 1200 اسرایلیان چې ډیری ملکي وګړي وو ووژل شول او 2500 نور برمته شول. د غزې په تړانګه کې د اسرایلو د 13 میاشتو په ځوابي حملو کې بیا لسګونه زره فلسطینیان وژل شوي دي. او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ وایي داسې یو پلان یې چمتو کړی دی چې په انتخاباتو کې د بریا په صورت کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو تضمین کوي. ټرمپ چې له خپلې سیالې د ډیموکرات ګوند له کاندیدې کاملا هاریس سره اوږه په اوږه سیالۍ ته دوام ورکوي، پرون په یو پډکاست کې د خبرو پر مهال وویل که انتخابات دای وګټي نو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو معامله به وکړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د دې پلان جزئیات اوس ځکه نشي افشا کولی چې د ده په ټکو بیا به ناکام شي. میرمن هاریس بیا پر ښاغلي ټرمپ انتقاد وکړ چې په 2 ورځو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو ژمنې کوي، خو دا نه وایي چې دا کار به څنګه کوي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدون کو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې لانډه خبري برخه لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای سیمې ته د دې لپاره سفر پیل کړی دی چې د افغانانو په ګډون له مختلفو لورو سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. ښاغلی بنټ چې طالبانو افغانستان ته لتلو منع کړی دی وایي دغه لیدنې کتنې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا راتلونکي غونډې ته د تیاریو لپاره ترسره کیږي. په ژنیو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ یو مسؤول ازادۍ رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا به په خپل راتلونکي غونډه کې لښکېلو لورو وغواړي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو پر وړاندې سخت میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه نور حل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای په ترکیه کې له څو ورځو ګټورو خبرو اترو وروسته اوس په قطر کې د یو له مختلفو لورو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. ښاغلی بنټ د دوشنبه پورس په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر د شاهي متحدو خدمتونو د دفاعي او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ له رئیس او د قطر د عامه پالیسۍ د کالج له استاد سلطان برکت سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت د وړاندې تک د ممکنه لارو او هم په دې اړه چې له کومې اغېزمنې لارې کېدی شي د افغانستان د خلکو ملاتړ وشي رغونکې خبرې ترسره کړي. نوموړي ویلي چې د سیمې له هیوادونو په کتنه کې له مختلفو لورو افغان میرمنو او نارینهوو او همدارنګه له کارپوهانو او دولتي چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د هغه په خبره دغه لیدنې کتنې راتلونکې اونۍ په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 50مې غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې ترسره کوي. ریچارډ بنټ چې طالبانو افغانستان ته لتلو منع کړی او هغه په ناوړه تبلیغاتو تورن کړی په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو پر دغې پرېکړې د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ ویلي چې د افغانانو د بشري حقونو د ساتنې او دفاع په برخه کې ورسپارل شوی ماموریت نه بدلیدونکی دی. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو اړوند سختو پالیسیو ته په پام چې په وروستي یو فرمان کې په عام محضر کې د ښځو په لوړ غږ هم بندیز لګولی پر طالبانو په کور دننه او بهر فشارونه زیات شوي چې له خپلو دغو سختو پالیسیو لاس واخلي. په دې ترڅ کې د سویس په ژنیو ښار کې د افغانستان په دایمي استازولۍ کې چې تر اوسه یې چارې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت چارواکي سنبالوي مشاور او د بشري حقونو د برخې مسؤول محب الله طیب وایي نړیواله ټولنه او نړیوال سیستم باید په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونو ته متناسب ځواب ورکړي او که دغه ځواب هر څومره ځنډېږي د ده په خبره طالبان هماغومره زړور کېږي چې د خلکو له بشري حقونو څخه سرغړونې زیاتې کړي. خغلی طایب بیگا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر روانه غونډه کې ټول خلکو لورو ته پر دې مسلې ډیر ټینګار وکړي.
بعد از 30 سال آیا شورای حقوق بشر
آیا لدری کال وروسته د بشری حقوقو شورا غواړي چې د افغانستان مسله یوازې د ځنګړی راپور ورکونکو لاره تعقیب کړي؟ آیا حاضر ده چې یو ګام وړاندې واخلي او د ځنګړی راپور ورکونکو چې افغانستان ته هم له سفر څخه منع شوی ترڅنګ یو برتر میکانیزم رامنځته کړي چې وکولای شي له بشری حقوقو څخه سرغړونې په درست شکل مستند کړي او فرصت برابر کړي چې موږ هغه کسان چې دغه فرمانونه او احکام صادروي او هم هغوی چې په تطبیق سره شپه او ورځ د خلکو د رابر او تکلیف او د هغوی د بشري حقوقو د نقض سبب کیږي وکولای شو یو ورځ هغوی محاکمې ته راکاږو ترڅو د عدالت په وړاندې حساب ورکړي
قابل عدالت پاسخگو باشن.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو سخت چلندونه په تیرې د ښځو او نجونو په وړاندې چې هغوی له شپږم ټولګي لوړو زده کړو او په ډیرو دولتي ادارو او نا دولتي موسسو کې کار کولو منع کړي یو له هغو اساسي مواردو ګڼل کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت چې له پیلې څخه باندې درې کاله وزي په رسمیت ونه پیژني.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
په کابل ښار کې د ورستي ځانمرګي برید د قربانیانو یو شمیر کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو او ملکی کارکونکو امنیت ونیسي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پیښې قربانیان د څارنوالۍ مسلکي کدرونه وو. د دغه ځانمرګي برید د دوشنبې ورځې په مازدیګر په کابل کې د لوی څارنوالۍ پخوانۍ ودانۍ مخې ته چې اوس پکې د طالبانو د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست دی ترسره شو. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
هغه یو مسلکي کادر وو، یو متجرب کادر وو.
سمیر انگار د افغانستان د لوی څارنوالۍ د دفتر د پخوانۍ او د طالبانو د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب او اجرا ریاست د اوسنۍ ودانۍ مخې ته د دوشنبې ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شوي څارنوال نقیب الله وراره دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ترې نقیب الله 59 کلن وو او په کابل کې د یوې اووه کسیزې کورنۍ مشر وو چې په دې اداره کې یې دنده درلوده. هغه د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د خلکو او ملکي کارکوونکو امنیت تامین کړي تر څو د دغه ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي او تکرار نه شي.
زما طرح سارانوال صاحب حاجي نقیب الله خان هم شامل و. هغه 59 کاله عمر درلودل او څو لسیزې کېدل چې په مختلف اداراتو کې مصروف و او افغان ولس ته خدمت کول او په غم کې ټول قوم محزون دي.
د غزان مرګ برید دوشنبې د لوی څارنوالۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادیږي د کارکوونکو د رخصتۍ پر مهال شوی. د کابل د امنیه قومندانې ویاند خالد صدران رسنیو ته د یوې خبر پاڼې په لیږلو سره ویلي چې په دې چاودنه کې د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. خو په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو په اړه د ځینو رسنیو لخوا خپاره شوي راپورونه او انځورونه ښیي چې د دغې ادارې د کارکوونکو په ګډون د وژل شویو کسانو شمېر 14 تنه دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې دایښ د سیشن می پورس له دغه برید یو ورځ وروسته په ټلګرام کې ویلي چې د دې ډلې یو غړي خپل چاودیدونکو واسکټ ته چاودنه ورکړي او د آی کړي چې په دې پیښه کې تر 45 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. دغه برید د افغانستان او بهرنیو چارواکو غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپله ایکس پاڼه دا برید غندلی او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. د افغانستان د تېر جمهوري حکومت د پارلمان غړی فوزیه کوفي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې پیښه کې زیات شمېر هغه بېګناه خلک وژل شوي چې د دین د ساتنې تر نامه لاندې د واک ترلاسه کولو د مبارزې قرباني دي. په افغانستان کې د برتانیې د سفارت شارز دافیر رابرت ډیکسون په کابل کې د دوشنبې د ورځې پیښه یو وحشتناک ترهګریز برید بللی او ویلی دي چې افغانستان د لسیزو تاوتریخوالي وروسته سولې ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې دوی ترهګري په ټولو بڼو غندي. دا برید په داسې حال کې شوی چې طالب چارواکو تل په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت خبره کړې او خلکو ته یې په دې اړه ډاډ ورکړی. خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان په کابل کې د دوشنبې ورځې برید ته په اشاره سره طالبان د امنیت په ټینګښت او د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي بولي. له ډلې یې اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
دا اوس چې طالبان ادا کوي ادا وایي چې ټول سرتاسري امنیت دی. داعش په سیمه کې د امنۍ چتر لوی کړای دی ور کړای دی او داعش او د پاکستان استخبارات ډېر برلاسی دی د افغانستان د نظامي او سیاسي وضعیت پر همول بلادرسته نو بنان زویلای سم طالبان نشي کولای امنیت تامین کړي.
دا په داسې حال کې د چې 13 اونۍ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستریز فصیح الدین ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبری کنفرانس کې دعا وکړه چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او فعالیت نه لري. تر دې وړاندې د داعش خراسان څانګې په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو بریدونو مسؤلیت منلی و چې لسګونه ملکي وګړي یې وژلي او ټپیان کړي دي.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي. خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو چې نړیواله مسله ده. اروپایی ټولنې په دې اړه چې منګولیا ولې د روسیې ولسمشر وننیو خوشنی څرګنده کړي. ولادیمیر پوتین چې د جرمونو نړیوالې محکمې د اوکراین د جګړې پر سر د نیولو حکم صادر کړی، پرون د منګولیا پلازمینې اولان باتور څخه د لیدنې په ترڅ کې د هغه هیواد له ولسمشر او نورو چارواکو سره ولیدل. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
اروپایی ټولنې پرون سهشنبه پر منګولیا انتقاد وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی چې دا هیواد هم غړیتوب لري حکم نه دی عملي کړی. اروپایی ټولنې په یوه اعلامیه کې په دې اړه خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي منګولیا چې د روم د منشور چې پر اساس آی سی سی رامنځته شوې غړی هیواد دی، د خپلو مسؤلیتونو له مخې د پوتین د نیولو لپاره د دې محکمې حکم نه دی عملي کړی. پوتین د سهشنبه د ورځې وختي د منګولیا پلازمینې اولان باتور ته د سفر په ترڅ کې د هیواد له ولسمشر اوخنا خورل سوخ سره وکتل. دا د 2023 کال د مارچ له میاشتې راهیسې چې آی سی سی د پوتین د نیولو حکم صادر کړی، اول ځل دی چې نوموړی د دې محکمې یو غړي هیواد ته سفر کوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د جرمونو نړیواله محکمه د 2023 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې پوتین پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل امر ورکړی او وروسته د اوکراین له اشغال شوو سیمو په غیر قانوني توګه ماشومان روسیې ته لیږدولي په تعقیب پسې ده. د منګولیا د حکومت یو ویاند وویل چې پوتین ځکه نشي نیولی چې دا څه باندې 3 میلیونه نفوس لرونکی هیواد چې له روسیې او چین سره ګډې پولې لري د روسیې پر انرژۍ متکی دی. منګولیا د اړتیا وړ د تیلو 95% محصولات او څه باندې 40% برېښنا له خپلو نږدې ګاونډیانو واردوي چې د دې ویان په خبره هغه د هیواد د بقا لپاره ډېر مهم دی. د منګولیا د حکومت د ویان همدارنګه ویلي چې هیواد تل د ډیپلوماتیکو اړیکو په برخه کې یوه بې پرې پالیسۍ مخته وړي چې هغه تر ننه پورې د دوی په رسمي اعلامیو کې څرګندېږي. د منګولیا چارواکو د اولان باتور په نړیوال هوایي ډګر کې د پوتین لپاره سره غالۍ غوړولې او په زیرای ګارډ هرکلی وکړ. پوتین چې د شپې لخوا د روسیې له توا سیمې اولان باتور ته رسېدلی، د منګولیا ولسمشر هغه تر حکومتي ماڼۍ پورې بدرګه کړ او مخکې له دې چې د تړلو دروازو تر شا غونډه ترسره کړي، دواړو د دې ماڼۍ په انګړ کې د چنګیز خان مجسمې ته درناوی وکړ. د راپورونو له مخې دواړو مشرانو اولان باتور ته د الوتنو د تیلو د اکمالاتو او د منګولیا د برېښنا د تولید د دستګاهو د نوي کولو لپاره قراردادونه لاسلیک کړل. دا په 5 کلونو کې منګولیا ته چې په 2003 کال د جرمونو له نړیوالې محکمې سره یو ځای شوی د پوتین لومړی سفر دی. لویدیځو سازمانو او چارواکو منګولیا ته له رسېدو سره سم د پوتین د نیولو غوښتنه کړې وه. د اروپایي کمیسیون ویاند نبیلا مصرالی ویلي، لکه د نورو هیوادونو په څیر منګولیا هم حق لري چې خپلو ګټو ته په پام نړیوالو اړیکو ته پراختیا ورکړي، خو د پوتین په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه د نیولو حکم صادر کړی و.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هرکلی مو کوم. د جنید شریف د بنسټ د شعر جایزه اعلان شوه.
خلا پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولای، نسبی وی قضاوتونه.
په دې خبرونه کې د جایزو ګټونکو معرفي کوو او د وی ګټونکو شعر لرو. د یو کتاب پاړه بواوري
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح باندې شو دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او وېر مثلا لکومه اولې پیدا کړي.
د هلمند د نادلي د ادبي بهیر کلیسه سره لمانځو
او تر دې دمه په نه امکانات او د ستونزو سره سره خپل دغه دولس کال پوره کړل.
او په دې خبرونه کې له خوسته د داسې مشاعرې حال درکوو چې د بېلابېلو ولایتونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی. کیسه هم لرو.
له پښو سره یې زوړ پلاستیک ورغړېد، د دسلو شانو چیغې به کله ورو کله له حده لوړې شي.
د خبرونې په پیل کې افغان شاعرانو ته زیری لرو. د استاد جنید شریف د بنسټ له لوري د پښتو شعرونو غوره جایزې اعلان شوې. د دې جایزو په اوله کټګوري کې یوه جایزه کاملې عزیزي اخیستې، بل قیس هاشمي ته بیله شوې ده. د دې هرې جایزې ارزښت 500 امریکایي ډالر دی. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوري او اسدالله نیازي ته جایزې اختصاص شوې دي چې هر یوې 300 ډالر ارزښت لري. د آزاد شعر جایزه هم 300 ډالر ده چې زمزمې غزل ته بیل شوې. ځانګړي $100 جایزه کامران احمدزی ته او د $1000 لویه جایزه د پښتونخوا منل شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شو. د استاد جنید شریف د منصرت په نوښت له تیرو دریو کلونو راهیسې دا جایزې ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي یې د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي او هر کال چې کله دې بنسټ ته شعرونه استول کیږي دا پلاوی د آنلاین غونډو له لارې څیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شعرونه انتخابوي. د دې بنسټ د پروسس کال لومړۍ جایزې ملالی کلیوالی او نسیم ایثار ګټلې وي. عارف روان، جولی لمن او شیبه گهیزه نور گتون کیو او د 1402 کال فوقلاده جایزه د افغانستان استاد شاعر پیر محمد کاروان ته ورکړل شو. وړم کال 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شول. د دې جایزو گتون کی پتیرو دریو کلونو کې د جوری پلاوی لوري غوړه شوې دي. کله چې ځانګړی هیئت د جایزو وړ کسان ټاکي نو په خپل جنید شریف چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو ډاکټر دی، د یو استاد شاعر او د ادبیاتو د استاد په صفت د پلاوی له پریکړو تر سبریده راضی دی. له دوی اورو.
یو پروسه شروع شوې ده او دا پروسه په خپل کار کې زم نه غواړم چې څه پکې دخالت ولرم، خو دغه تشویق زه کوم او تر اوسه زه راضی یم.
تاسو وایئ چې تاسو مداخله نه کوي. کله چې څوک مداخله نه کوي طبیعي خبره ده چې په ځینو مواردو کې ممکن سلو په سلو کې څوک راضي نه وي. تاسو تر څه حده پورې راضي یاست؟
زه د قضاوت مسله خو په دې باندې زه پوهیم چې په خلا پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولی، نسبي وي قضاوتونه. نو زه چې ګورم قضاوتونه خدی دغه شخصیات باندې په ذهنی معیارونو باندې بنا نه دی، په عینی معیارونو باندې بنا شوی دی. کله کله دی خواه خواه سړی دغه کیږي، هر قاضی چې هر داور چې وي دی خواه خواه حدسول کیږي، خو ما داسې برداشت نه دی کړی چې هغه معیارونه دغه شوی وي.
په دې جایزو کې په تیرو دریو کلونو کې ځینې تغییرات راځي کله نا کله. مثلا سږ کال د آزاد شعر لپاره هم جایزه بیله شوې ده. د دې تغییر علت څه دی؟ یعنی آیا د جایزو انتخاب د شعر انتخاب سخت دی چې مجبور شوی چې آزاد شعر مو تر بیل کړی دی او که څرنګه؟
نه، دا د دې سیالۍ اصلي هدف همدغه هڅول او تشویق دی. نو زمونگا متوجه شد داورانو نظرم داو چه ولی پختو شیر تروسا پو دی کلاسیک فورم باندی دیر پابند پاتی شویده دا پو غزل و پو دقا باندی پو مصنوی و پو دیو باندی و آزاد شیرون دمرن زیاد نرات منگتا داورانو تا نبیده دیده پرا چه دقا تشویق وشی منګه دا یو جایزه د دې پینزونه یو جایزه مختص کړه آزاد شعر ته.
دا ځل یو بل تغییر دا دی چې د کوزی پښتونخوا شاعر رحمت شاه سایل ته مو هم یو جایزه بیل کړې ده. دغه فکر هم داورانو سره پیدا شو او کنه تاسو مر سره هم نظر وي
په دې کې چې دا د کوزی پښتونخوا شاعران پکې شامل شي؟ دا زما نظر هم دی او د دوی نظر هم د داورانو نظر هم دی. اصلا خود است خپل سیاله باید مشترک وي، خونو چون کې سیاله او کې تشویق لمړنۍ دغه دی هدف دی. نو موږ وختل چې دا سیاله دی پاتې شي یوازې افغانستان ته او دغه دا د پښتو د شعر عمومي او د ستاینې جایزه مشترک
وی. استاد جنید، په دې تیرو دریو کلونو کې مختلفو ځوانانو د ستاسو جایزه ترلاسه کړې ده. په افغانستان کې نجونو په کې جایزه اخیستې دي او هلکانو په کې جایزه اخیستې دي او نارینه او ښځینه جایزه اختصاص شوې دي. که په دې تیر درې کلن بهیر کې ستاسو نظر د نقل نظر واخلم څنګه تاسو څه فکر کوئ چې شیرونو وعده کړی ده او کنه په خپل حال پات شي؟
دې پوښتنې جواب نشم درکولی. ذهني داسې ما ته ښکاري چې هغه لږ تماسونه چې څوک ما سره نیسي د هغو په بنا دغسې حدس وهلی شم چې یو څه اغېزه به د جایزو کړی وي، خو دې دپاره بیا تحقیق په کار دی، نو هغه تحقیق ما نه دی کړی.
تاسو چې دا کوم شعرونه تر اوسه پورې کتلي دي د ځوانانو، تاسو یې څرنګه ارزیابي کوئ؟
ولا زه خو خوشبینه یم، ما ته ډېر دغه نه یوازې په خپله دغه شعرونه بلکې دغه نهضت دغه حرکت د شعرونو په خوا او د شعرونو د ودې په خوا دغه نهضت ما ته ډېر دغه ښکاري، ډېر مثبت ښکاري. زه خوشحاله یم ترې.
له استاد جنی شریف څخه په مننې. اوس د دوی د بنسټ د 60 کال د لومړي جایزې د ګټونکي کامل عزیزي یو شعر.
رنگ دی وطن رنگ دی ټول عالم کړه ورته شا بابا، چیرته یې میرویس نیکه پاڅه احمد شا بابا، ندی ستا لذات سی وطن او معشوقه پریږدي، تا ته تر جنت ګرانه و ځمکه او هوا بابا، دوه اویا دی نوی یو باور یې ستا ملګری کړه، دوه اویا دی نوی یو باور یې ستا ملګری کړه، ځی دی بیا حسین په طرف د کربلا بابا، ړنګې به ماڼۍ کړم د خیالونو پر باغی فکر، رنگ بمانی کلم د خیالونو پر باغ فکر، زم در نه جنگلونو تا ته زاړه د بودا بابا، تور د بیننګ پختنو پننګ تړلې چا، بس چې د وطن په غرو پرتن وای بلا بابا، هی د پختنو ظلمو خلې پات دې ساری تسوی، بلکې لتملې غزما د لیلا پورا بابا.
ل کامل عزیزی څخه مننه کوم چې دا شعر آزادی راډیو مجلې ته را لېږلی و. په دې خپرونه کې وړاندې هم د هلمند له نادعلي د یو بهیر دولسمه کلیزه په ګډه لمانځو، او هم د خوست اسماعیل خیلو او مندزویو د ټنغر د 5مې کلنۍ مشاعرې راپور لرو. خو له یوې خبرتیا وروسته د یو کتاب په اړه، د یو نوي کتاب په اړه.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د پاسه زرونه پولادي مازغه کتاب په روسیو کې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړ. د دې کتاب مؤلف ډاکټر ایسا ستانکزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دی، که چیرته د پاسه زرونه پولادي مازغه کتاب په حوصله ولولی، هم به مو زړه پوست شي، هم به مو مازغه پولادي شي. شغل ستانکزی زیاتوي چې دی د خپل کتاب لپاره تبلیغ نه کوي، خو دغه نوی اثر یې داسې د تشکاري چې هر افغان ته یې لوستل ضروري دي. شاغل ستانکسی ازادي راډیو ادبي مجلې ته وویل چې دا کتاب د خپلو علمي تجربو او د غراس د سکاندیناویا د معتبرو کتابونو او علمي پاڼو د سرچینو په اساس لیکل دی. د کتاب د محتوا په اړه دوی زیاته کړه.
دا کتاب ډېر د موضوع د اناتومي یعنی جوړښت څه ډول جوړ شوی دی، فیزیولوژي دندو او د غراس د وده پاکله خبرې کوي، او په بل برخه کې بیا کتاب په دې بحث کوي چې څنګه خپل ماسو سالم وساتو او څنګه یو وروزو یا څنګه ورته پاملرنه وکړو.
ډاکټر ستانکزی چې طب لوستی دی او په دې ډګر کې په ناروې کې کار کوي، په دې نظر دی چې د انسانانو د ډېرو ستونزو اصلي ریښې د سالم بدن او سالمو ماسغو د نشتون له امله دي. هر تکړه انسان پولادي ماسغه لري او د پولادي زړونو خاوندان تل پاسته زړونه لري. د پاسته زړونو او پولادي ماسغه کتاب تر چاپ مخکې د طب بل ډاکټر او بل لیکوال محب زغم کتلی. دوی وای چې د دې کتاب منابع ډېر معتبر دي.
ډاکټر صاحب محمد اساس تانگزی د دې اثر د لیکلو لپاره داسې کتابونه د منابع او ماخذو پایس کارولی دي چې په ناروې کې ټول منلې دي او هلته په پوهنتونونو او په ښوونځیو کې د مومد درسي یا د درسي کتابونو پایس کارول کیږي. همدارنګ د دې نړۍ له هر ګوټه تازه تر سره شوې څېړنې راخیستې او مطالعه کړې دي. نو د داسې کتابونو لیکل نه آسانه دي او نه د هر چا په وس کې او نه په لږ وخت کې کیږي.
ادبی کتابونه خلک بیا بیا لولي، مثلا کچیرته څوک د خوشحال بابا کلیات یو څل سره تر اخیره ولولي، ممکن اونې ورسته بیا لاس وروشت کړي او د لوستو لپاره یې ور واخلي. شاید ژوند تر اخیره په کرات ولولي، ځکه چې په هنري اثر کې نوی نوی څه د لوستونکي تر سرکو کیشي او یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې له هنر سره حواس تل یو ډول چلند نه کوي. که څوک خپه وي له شعر یو ډول خوند اخلي، که څوک خوشاله وي ممکن له بې کیسې چې مخکې هم لوستې ده بل ډول خوند واخلي. حتی زمان خپل اغېز شیندي، سهار ممکن یو شعر یو ډول خوند راکړي، ماښام ممکن څکه بدله شي. ساینسي کتابونه هم که په ښه نثر لیکل شوي وي هنري ارزښت پیدا کوي. د پاسته زړونه او پولادي مازغه کتاب تالیف او ترجمه ده. ساینسي اصطلاحات په پښتو کې لږ لرو، نو د داسې آثارو نثر ډېر کله ستونزمن وي. ډاکټر ستانکزی وایي چې دې اصل ته د کتاب لیکلو په وخت کې پام کړئ.
که څه هم د طبي کتابونو لیکل یو څه ستونزمن وي، ځکه ځینې اصطلاحات داسې دي چې باید هغه طبي اصطلاحات راواخلي، خو له دې سره سره ما هڅه کړې چې هر هغه څوک چې پښتو لیکل او لوستل کولی شي دغه کتاب ولولي او پرې پوه شي. هدف مې دا و چې انسان یا افغان په دې پوه شي چې زما بدن څه رقم ده او څنګه زه فکر کوم، څنګه زه اعمال تر سره کوم، څنګه زه باید خپل وجود ته پام وکم، خصوصا مازغو پاکله.
د پاسته زړونه او پولادي مازغه د کتاب کتونکي محب زغم د دې اثر ژبه ستایي او وایي چې هم ساينسي اړخ او هم هنري اړخ مهم دی.
په دې کتاب کې لمړی د مغزو جوړښت او د مغزو د مختلفو برخو دندې په ډېره اسانه ژبه تشریح شوې دي. ورسره بیا د زده کړې د تفکر، تخیل، تمرکز، خلاقیت او نور ذهنی فعالیتونو او ملکو میکانیزمونه پکې بیان شوی دی. دا خبرم پکې شوی ده چې انسان خپل دغه ذهنی مهارتونه څنګه ښه کولی شي، مثلا خپل حافظه څنګه ښه کی، تفکر، تمرکز یا د تخیل قوه، حتی په هنر کې د خلاقیت مسله چې هنرمندان څنګه کولای شي چې د خپل خلاقیت بهتره کړي.
ډاکټر زغم زیاتوي چې د پاسته زړونه او پولادي مازغه کتاب په یوه برخه کې د ورځني ژوند مهمې مسلې څېړل شوې دي او دا دومره مهم دي چې پر دې د یوه ډاکټر په صفت اغېز کړي.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوي دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او ویره مثلا له کومه اولې پیدا کیږي، په ډیپریشن، په ډیپریشن یا په دې جوار خپګان ولې اخته کیږو، او د دې ځورونکو اختلالونو مخه په څه شي نیولای شو او که په اخته وو علاج څنګه کولای شو. چې رښتیا شي د دې کتاب په لوستلو سره زما خپل د ژوند بڼه لږه را بدله شوه. مسله دا ده چې هر علمي خبره په مخاطب باندې هغه مهال ډېر ښه اثر کوي چې میکانیزم سم تشریح شوی وي او لوستونکی یا مخاطب ور باندې وپوهیږي. مثلا زه د سپورت پر ډیرو ګټو باندې پوهیدم، خو هغه دقیق میکانیزمونه نه را معلوم. مثلا ورزش زموږ حافظه، زموږ تمرکز، تخیل او خلاقیت څنګه ښه کوي، یا دا چې دغه ورزش د ډیپریشن او سترس علاج څنګه کوي. نو په دې کتاب کې چې مې د دې مسایلو دقیق میکانیزمونه ولوستل، ابصر را باندې وکړ. اوس په هفته کې دوه درې وارې جیم ته ځم او منظم ورزش کوم او ګټه یې واقعا را معلومه شوې ده.
ممکن د هر ساینسي اثر لیکوال دا هڅه وکړي چې داسې څه ولیکي او چاپ ته وسپاري چې خلک ښه پرې پوه شي، خو هغه وخت دا چاره ممکنه ده چې لیکوال د لیکلو په وخت خپل ټولنې ته پام وکړي چې څه ورته مهم دي، څه ورته مبهم دي او څه ورته پکار دي. ډاکټر ستانک سیوی
هیواد کې لبد امرغه زموږ ډیری هیوادوال د خپل وجود د جوړښت په اړه ډیر معلومات نه لري. کله چې څوک د خپل جوړښت د وجود د جوړښت په اړه معلومات نه لري، نو طبي خبره ده چې د ناروغۍ په وخت یا د نورو پیښو په وخت یا د مسلو په وخت اس چلن نو سره کوي چې باید وی کړی. خصوصا مازغه چې ډیر پیچلی او یو خارق العاده ښکارنده ده، په دې باید هر څوک یو څه نه څه پوښتنه وکړي. مازغه څنګه کار کوي، څنګه فعالیت کوي، کوم شیان پکې مهم دي او څنګه یې پالنه وشي. د بدن د نورو غړیو په شان مازغه هم پالنه غواړي، دغه راز لکه د بدن د نورو غړیو چې مثلا عضلات نور غواړي سړی تمرین وکړي، سپورت وکړي، مضبوط کړي، همدغسې مازغه هم دا اړتیا لري چې پیاوړی شي، کار پرې وشي.
ډېر په دې باور دي چې د ساینسي کتابونو لوستل سره لري چې ډېر مهم دي، د هنري آثارو په څیر خوندور نه دي، خو د پاسته زړونه او پولادي مازغه کتاب د ځینو لوستونکو په باور له خوند ډک اثر دی. ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر دا کتاب لوستی، د دوی نظر به در سره شریک کړم.
دا کتاب په عام فهمه ژبه د مغز په جوړښت، دندو او اهمیت تفصیلی معلومات وړاندې کوي، همدارنګ د مزغو د تکیه کول او د شخصیت د جوړونې اړوند هم خبرې کړې دي. د کتابي وخت غنه دا ده چې د هر موضوع اول علمی پیژندنه کوي او تر دې وروسته بیا ور باندې بحث کوي چې مثلا څه ډول په خپل ورځنی ژوند کې ورڅخه ګټه واخلو. دا کتاب مرسته کوي چې د ذهني روغتیا او سکون لپاره مهمه او ګټورې لارې چارې وپیژندل شي. د مغز د قوی کولو لپاره په دې کتاب کې تر ټولو مهمه لار ورزش بللی شوې ده، یعنی هیڅ شی د مغز د قوت او ذهني روغتیا سره د ورزش په اندازه مرسته نشي کولای. یو ځای کې لیکي چې ډیرو زیاتو علمي څېړنو دا خبره ثابته کړې چې څومره فزیکی حرکتونه او منظم ورزش د مازغو په پیوړتیا کې مرسته کوي، هیڅ ډول دماغي فعالیت لکه د متقطع جدولونو حل، شطرنج لوبې، ذهني او د تمرکز د پیوړتیا نور فعالیتونه د ورزش او فزیکی تمرینونو او حرکت په اندازه د مازغو له پیوړتیا سره مرسته نشي کولای. البته دا کارونه خپل غیز لري، خو سره په څنګ کې منظم ورزش او فزیکی حرکت پر مازغو مثبت اغیز لري. د غیدات د منطقي دلیل او ساينسي چرنو په اساس شوې ده. د کتاب کې پر ژور خپګان او استراب هم بحث شوی، او پر انسان ژور خپګان او استراب مسلتي ګوروني حالت او ژوند دی ورګډوډوي. د دې ستونزو لاملونه اول پګته شوی، او د هر ستونزې د حل لپاره لومړی باید لاملو پیژندل شي، ځکه چې لامل تر څو لمنځه یونسو ستونزه نه حل کیږي. همدارنګه د دې ستونزو د ختمولو لپاره ځینې خلک مختلفې د نشې دواوې کوي، چې په اوږد مهال کې دا بیا جانبي عوارض پیدا کوي او د نورو ناروغیو لامل ګرځي. نو د خپګان، سټرس، استراب د کنټرول لپاره په دې کتاب کې مختلفې طبیعي او ساده لارې چارې تشریح شوي چې پرته له مصرف او زیانونو یې عملی کولای شو، لکه ورزش، لیکوالی، لوبې، پر ځان باور، مناسب خوراک، په حال کې ژوند، خندا کول، ټولنیز اړیکې او ټولنیز ملاتړ یادولای شو، چې دا به هر یو جلا جلا تشریح شوی دی. او په هر برخه کې چې کومه ایده شوی ده، اړوند څېړنې او ثبوتونه هم وړاندې شوی، ځکه اروپوهنه ټولنیز ساينس ده او پر تجربو ولاړ علم ده. نو په کار ده چې د معتبرو څېړنو لپایلو ګټنه وشي، او سنګزي صاحب دا کار هم په ښه ډول کړی دی. د دې ترڅنګ پر شخصیت، خوشحالی، غوسه، ویره، منډه یعنی ورزش پلی تګ او منډه کول، تمرکز، د ماشوم د مغز وده، د خوشحالی درمل، یعنی بعضی خلک د ځان خوشحالونې لپاره درمل کاروي چې موږ وړاندې ورته اشاره وکړه چې څومره زیانمند دي، حافظه او خلاقیت هم بحثونه شوی دي. ترڅنګ نور ډیر مهم موضوعات هم پاکستان لري چې واز یو څومو یاد کړل. دا کتاب د مسلکی کسانو او عام لوستونکو ټولو لپاره اړین دی، او زه فکر کوم چې په خپل برخه کې یو له نایاب او قوي علمی اثارو څخه دی چې هر ځوان ته مطالعه کول بویا.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یوه دا ادبی ټولنه چې دولس کاله د جګړې په کرشه کې پرله پسې فعالیت وکړ، په هلمند کې د نادالی ادبی او فرهنګي ټولنې په نوم ټولنه چې غړي یې وایي په 1991 لمریز کال کې جوړه کړې او پرته له کوم خنډ یې د جګړې په لومړۍ کرشه کې دولس کاله پرله پسې فعاله ساتلې ده او لا هم فعاله ده. د دې ټولنې غړیو د دغه ټولنې د دولسمې کلیسې د نمانځغونډې پر مهال ازادي راډیو ته وویل په جوماتونو، ښوونځیو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړې خو له فعالیته یې لاس نه دی اخیستی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
که څه هم په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه ادبي او فرهنګي ټولنې جوړې شوې خو ډېریو یې د څو کلونو او څو میاشتني فعالیت وروسته یې د بېلابېلو لاملونو او ستونزو له امله بېرته خپلې غونډې او ادبي ناستې پرېښودې. خو د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د نادلي او ادبي فرهنګي ټولنې د غړو په خبره پرله پسې دولس کاله یې فعالیت وکړ او لا هم په ادبي برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د هلمند نادلي ولسوالۍ په تېرو شلو کلونو کې یوه نامنه ولسوالۍ بلل کېده چې ډېری وخت به پکې کوڅه په کوڅه د تېر جمهوري نظام د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې کېدې. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې او بنسټګر او مسؤول جانان نجاتمل ازادي راډیو ته وویل د دوی لویه ستونزه د ځای نشتون دی چې په خبره یې تېرو دولسو کلونو کې ډېری وخت په مسجدونو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړې.
په 1991 کې موږ دا ټولنه پرانستله چې خوشبختانه خپل دولس کلن مزل یې بشپړ کړ او تر دې دمه په نه امکاناتو د ستونزو سره سره خپل دغه دولس کاله پوره کړل. ستونزې مو ډېر دي. ستونزې مو دا دي چې د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې شعري ټولګې چاپ ته اماده دي چې د نه امکاناتو په صورت کې تر اوسه ناچاپه پاتې دي. او همداشان غټه ستونزه د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې دا ده چې ځای نه لري، د ځای د نشتون څخه زوریږي.
ښاغلی نجات مل وایي د یادې ټولنې له لارې ډېری تنګي ځوانان وروزل شول، د ادب او فرهنګ سره اشنا شول او د ولایت په کچه سیالیو کې لومړي او دویم مقامونه ترلاسه کړل. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړي وایي یادې ټولنې ته په راتګ سره په شعر پوهېدلي او د ادب او فرهنګ استادانو سره یې اړیکې او راشه درشه ډېره شوې ده. د یادې ټولنې دوه غړي شاعران عبدالجبار مظلوم او محمد اکبر فیروز ازادي راډیو ته وویل
کوم وخت چې د دې ټولنې سره یو ځای سوی یم د پخوا په پرتله مې په شعرونو کې زیات بدلون راغلی، یعنی ښه سوي دي. او د دې برسیره د نعتخوانۍ په برخه کې هم څه نا څه زده کړې مې د همدې ټولنې د لارې د دوی د استادانو د لارې ترلاسه کړې دي چې حال دا په هلمند کې لومړی او دوهم مقامونه مې ګټلي دي.
دې ټولنې ته زما راتګ زما په شعرو او شخصي ژوند کې مثبت تغییر راوستلی دی. کله چې زه د دې ټولنې سره یو ځای شوم په هغه وخت کې ما د شاعرۍ په برخه کې دومره معلومات نه درلود. د شعر اکثریت فرمونه مې نه پیژندل، سیلاب مې نه پیژندې، کافیه مې نه پیژندل، ردیف مې نه پیژندې، خو اوس الحمدلله د شعر په هره برخه کې ډیر معلومات لرم.
د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې د دولسمې کلیسې د لمانځغونډې پر مهال لیکوال او ژورنالیست حافظ احمد نصرت ادا وکړه چې اوس مهال یوازې یاده ټولنه دغه ولایت کې په ادبي او فرهنګي برخه کې فعالیت کوي. که څه هم د نادلي او فرهنګي ټولنې غړي د ځای نشتون او د کتابونو د چاپ لپاره مالي امکانات نه لرل د ځان لپاره جدي ستونزې بولي، خو د هلمند د اطلاعات او کلتور د ګرځندوی امر مولوي سلطان محمد حنیف چې د یادې ټولنې په کلیزه کې ګډون کړی و وویل دوی د هلمند د ټولو ولسوالیو د شاعرانو او ادب مینوالو ترمنځ میاشتنی مشاعرې جوړوي او هممهاله د هغوی ستونزې هم اوري.
لله الحمد عمارت پر اتک سره کم د ادب مینوال چې و هغه سره پاشل سوی و او په لیرو پرتو ولسوالیو کې د انسجام نه درلودي. نو موږ بیا دا کوشش وکړي چې دوی موټول سره راجم کړه، هغه په اسلام باندې یو ګروپ ورته جوړ کړي چې هغه د ټولو ولسوالیو هغه د ادب مینوال او د مرکز دم سره راجم کړي دي او ارامیاشت اطلاعات کلتوري ریاست کې میاشتنی مشاعره ورته لرو.
په تېرو شلو کلونو کې هلمند کې د هلمند ادبي بهیر تر څنګ د دغه ولایت په ناوې، ګرمسیر، مارچي او ګرشک ولسوالیو کې هم ادبي بهیرونه فعال وو، خو د دوی له منځه اوس یوازې نادلي ادبي فرهنګي ټولنه فعالیت کوي.
د نادلي ادبي بهیر د دولسمې کلیزې په اړه جوړ شوی راپور مو اوریده. د دې ټولنې د دریو شاعرانو د کلام نمونه د دوی په ژغونو کې شاعر جانان نجاتمل.
د هیڅ دریا بیا سمندر ته یو سړی چشدی، د مینې دونه درانه غم ته خوار زړګی چشدی، د لیلا سترګې حسرناکه چې تاثیر هچوي، د لیلا سترګې حسرناکه چې تاثیر هچوي، و ښکلی حسن ته بیتاب لیونی چشدی، پا رفا کمینه بنو خدا شک زردار درومی پر سر د یار شمال بایلی نو بیا مرګی چشه دی.
اوسم د شاعر محمد اکبر فیروز شعر.
سر خلاص واخو مگر سر په خلګو مگر زو د شر ځان وساته شر په خلګو مگر زو ملي تجار مکتب جوړ ک مدرسه جوړ ک وچه ډوډۍ هر مازیګر په خلګو مگر زو.
او د ناتالی ادبی بهر د بلخړی عبدالجبار مظلوم د شعر یو برخه.
چپښې د نه یې قدمونه سړی څنګه واخلي د پرمختګ پر لور ګامونه سړی څنګه واخلي اښه چې جیب ته د ګټې پیسې نه ورلویږي د درس لپاره کتابونه سړی څنګه واخلي.
د تیرو جمعې په ورځ د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ کې د ټنغر پنځمه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګ پالو په نوښت رابلل شوې وه د خوست سربیر پکې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو جنو پیژندل شویو شاعرانو او فرهنګ پالو برخه اخیستې وه. د ټنغر مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله الوخیل راکوي چې راپور د ننګرهار د یوه ځوان شاعر جاوید دلدار په ترنم پیلیش.
ملګری مې څورک د سمر کې خړلې دي نا ترس انقلاب را نا غمی خړلې دي نا ترس انقلاب را نا غمی خړلې دي ملګری
دا د ننګرهار دی ځوان شاعر جاوید دلدار په غږ کې ترنم دی چې د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورزی سیمې د ټنغر په پنځمه کلنۍ مشاعره کې یې وړاندې کوو.
نادر زاین انقلاب را ناغمې خوړلې دې نادر زاین انقلاب را ناغمې خوړلې دې.
یاده مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګیانو په نوښت د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې جوړه شوه د ځایي اوسیدونکو سربیره له وزیرستان د افغانستان د ختیځو سیمو کابل پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو هم ګڼ فرهنګیان ورغلي ول. د کابل څخه ورغلی میلمه شاعر ډاکټر حنیف حیران آزادی راډیو ته ول پښتانه د ادب مینوال دي او دا مینو لیوالتیا د پښتنو په کلیوالي او اطرافي سیمو کې ډېره زیاته ده.
خوشحاله مسیح په دې یو پرتمین یو ډېره لوی او شاندار مشاعره کې ګډون وکړ او داسې غونډه چې د دومره زیات ولسونو یو ځای کول د راجمع کول راټولول دا دی یو ډېر غټ ځواک کار ده. زه باور یم چې په هیڅ صورت په دومره غټ شمېر کې دومره ولس یو مشاعرې ته نه راټولېږي. پاتې شو ادب د دې ولس په خټه کې ادبیات نغښتي دي. څومره چې موږ د کلو خواته ځو څومره چې موږ اطرافو ته ځو موږ ګورو چې خلک په ادبیاتو مین دي په کلتور مین دي په فولکلور مین دي هغوی په داسې میلو مین دي چې داسې په غریزو له کلي نه لرې سیمو کې داسې فرهنګي میلې جوړوي مشاعرې جوړوي د موږ غوندې څوک له کابل ننګرهار او لرې لرې ولایتونو څخه خلک ورته راځي. خدای دې وکړي خاصن د پښتو ادبیات همداسې نور پسې وغوړېږي نوې لیکوال ورته راشي شاعران ورته راشي کتابونه پکې ولیکي څېړنې پکې وکړي. په تیرو سلو پیړیو کې دومره کار نه ده شوی لکه په دې تیرو شلو کلونو کې چې کار ورته شوی دا ډېر د فخر ویاړ خبره.
ټنغر مشاعرې ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورغلي شاعران او فرهنګ پالو د خوستیو ځوانانو دا ډول لوی برنامې اغېزمنې وبللې او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو یې هم د ورته نوښت غوښتنه وکړه.
طاهر افغان یم د پکتیا ولایت نه. اول خو زه د خوست د خلکو او د ځوانانو نه ځانګړې مننه کوم چې دغه سې یو لوی لوی پروګرامونه جوړوي چې تر څو د ځوانانو د یووالي او اتفاق لپاره او ځوانانو ته خپل فرهنګ کلتور د شاعرانو او لیکوالانو پښتون کې وخی نو دا ډېر یو خپلای کار ده خپلای اقدام ده او په نورو ولایتونو باندې هم دا څنګه کوم چې دغه سې غټ غټ پروګرامونه جوړ کی چې ترڅو مونږ خپل کلتور خپل ژبې ته وده ورکو د شعر او د ادب لارې.
خوستی شاعر سبیل سعد د ټنغر مشاعرې ګډونوالو ته په خبرو کې ویل د دې ولایت یوه ښه ځانګړنه دا ده چې د کلتوري او ادبي برنامو په ترسره کولو کې د کلیوالي سیمو فرهنګیان ډیر مخکښ دي.
تر ډیره پورې په ودانیزو چارو کې یوه خبره کیږي چې د خوست سیمه او د خوست ودانۍ او د سیمه چې کومه ده دا نو په شخصي ملکیت باندې او تجارو را جوړه کړې ده. خو زه به بیا په فرهنګي برخه کې دا خبره وکوم چې د خوست د فرهنګي برخې بډاینه نو بیا په رښتیا هم په خوست کې د لرو پرتو سیمو فرهنګي ملګرو را بډایا کړې ده او دا برخه یې ډېره غني ساتلې ده. په خوست کې د شملې ذکر، په خوست کې د امن ذکر، په خوست کې د ټانغر ذکر، دا هغه نمونه دي چې له خوست نه په ډېره یوه لرې پرته، له مرکز نه په ډېره یوه لرې پرته سیمه کې ترسره کېږي او موږ ته داسې یوې لویې راټولېدنې شاهدان یو. نو ټولو ملګرو ته داد ورکوم چې دغه هڅه پالې په خوست کې، ټولو ته زما له طرفه داد دی او ویاړم په داسې یو ځلمکیو باندې.
د ټنغر په پنځمه محالنۍ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. د وزیرستان څخه ورغلی شاعر ایاز وزیر لشته حالات خپل تاثر په خپلو شعرونو کې داسې بیان کړ:
کابل ته سلامونه او لغمان ته سلامونه، تراب ته مې راوړي او کاروان ته سلامونه، ملګرو افغانانو په تش لاس نه یم راغلی، راوړي مې دي ټول افغانستان ته سلامونه. نو شعر ته راځم چې یو څو نیمګړی ارمانونه دي، خوڅه کوي زما واړه واړه سوالونه دي، خوڅه کوي سین ته دی واچول موس را باندې ویر هم کوي، جانان ټول دي تا کارونه دي، خوڅه کوي. زه د جانان په حسن نور کیسه نه کوم، خو په مخ یې درې رنگه خالونه دي، خوڅه کوي. چې څومره خاندم باور وکه چې داسې نه ده، په زړه مې ښه پریمان غمونه دي، خوڅه یې کوي. په خاموشۍ کې مې ویرونه پټ دي، نه یې خایم، ډېر مسخ شوي ارزښتونه دي، خوڅه یې کوي. که لږ راښه شولې بیا موږ هم بې ننګه نه یو، زموږ د غرونو غوندې زړونه دي، خوڅه یې کوي. او ایاز وزیره ته په ټولو کیسو مه غږېږه، له تا د هر سړي رازونه دي، خوڅه یې کوي. بل شعر ته راځم چې ولس مسکا غواړي، خندا ته بهانې غواړي، ولس مزل سره د ټولې زمانې غواړي. دا د سیندونو ابشارونو ګلدرو وطن دی، دا وطن شوخې 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 ترانې غواړي. او دلته به ډېر خلک غږېږي، غوږ او غوږ شی ورته، واک د کابل د پېښور غوندې سینې غواړي. تاسو چې واورېدې مانې مې د شعر داسې نه وې، نورې هم شته که څوک یې بل رکمانې غواړي.
ځایي شاعر مولادین تسل بیا د ټنغر ښکلا او پرتم ته خپل لیکلي بیتونه وړاندې کړل:
غېږه کې د شور ولولې ښکاري ټنغره، نن بیا د لمستې نه سترګې سرې ښکاري ټنغره، د خوست سربېره نور شاعران هم دلته راغلي، لمنې د لورایه تکې شنې ښکاري ټنغره، چې تا څه کوډې کړې دي که دا د دوی همت دی، ځوانان ټول لکه ورونه د ورځې ښکاري ټنغره، خیخی اوبه ورکړه او خپل سیوری پرې پرزو کړه، د خوږ جانان په زړه کې افسانې ښکاري ټنغره، چې بیا د مولدین د سل غزل تر کوره وایي، په خوله کې د میانو زمزمې ښکاري ټنغره.
د ټنغر مشاعرې په شعرونو کې د مینې، دوستۍ، وصال، فراق او ښکلاګانو د ستاینې برخه هم په زړه پورې وه. ځوان شاعر پیوان پټان خپل دا بیتونه وړاندې کړل:
کله کله له یو چا سړی خفه شي، ته به وایې له دنیا سړی خفه شي، یاره نن خو مواده د ملاقات وه، یاره لرې که سبا سړی خفه شي. څو نور بیتونه دي چې: سړی ورکېږي مزه، خیر دی که کېږي مزه، ګوره ما ګل راوړی دغه وچېږي مزه، که دا وار لاړې ښکلیا کیسه ختمېږي مزه.
د نورو ګڼو ترنم کوونکو له ډلې د پکتیا څخه ورغلی میلمه شاعر سیدالله زهین په زړه پورې ترنم وکړ چې د ګډونوالو له تاوده هرکلی سره مخامخ شو.
جمایا ماں پیاد ملال سر سے دی
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونو په ورستیو کې د موخه پونم لنډه کیسه لرو. دا کیسه د شبنم پوپل سیده چې په خپل ځخی آزادی رادیو مجلې ته ثبت کړي را لې شلې. مننه ترې کوم او کیسه سره اورو.
قدمونه یې خودل له پخو سره یې زور پلاستیک ورغړېده. د دسلوشانو چیغې به کله ورو کله له حده لوړې سوې. اوازونه به یو له بل سره ګډ شو. عجیب اواز به ترې جوړ شو. ګڼه ګڼه دومره ډېره وه. تا به ویل د ټولې دنیا مخلوق دې ښار ته راټول سوی، چا یو ټیل واهه چا بل، تر څو د تلو لاره پیدا کړي. ځینې سړیانو به قصدي ځان له ښځو سره ولګاوه. پنجره یې سر وګرځېده، ځان یې ورک کړ. په ذهن کې پوښتنې پیدا شوې، څوک یم، څه کوم، چیرې راغلی یم، کوم ځای کې یم. سترګې یې پټې کړې، بیرته یې پرانیستې، ژوره سا یې واخیسته، بیرته یې ځان ومونده. له ځانه سره یې وویل، د کابل د ښار ګڼه ګونه دي، بیخي لار ورکې کړي. زوړ پلاستیک یې همداسې له پښو سره لکه بد سیوری رغړېده. د ډېرو د تلو خنډ و. څو قدمه وړاندې ولاړه، په یوه کراچۍ ښځینه جامې پرتې وې، په بله سینګار توکي. د دواړو کراچۍ تر منځ پښه نیولې سوه. لوی ښځې هم ورته ولاړې وې، کله به یوه کله بله جوړه جامې راپورته کړې. چې دوی به هره جوړه راواخیسته، دوکاندار به یې صفتونه ورته پیل کړه. آخر دواړو یوه یوه جوړه جامې ځانو ته خوښې کړې. د به یې پوښتنه یې وکړه. دوکاندار ویل، جوړه یو نیم زر افغانۍ. د ښځو او دوکاندار ډېر ځنچنې روانې وې. دوکاندار ورته شل قسمه کول چې ګټه نه لري. ښځو ورته د بهې د ارزانېدو خبره کوله. اخري جامې جوړه په 200 افغانۍ پر ښځو خرڅې کړې. ښځو ته یې وویل، جوړه کې 500 افغانۍ راته وبخښئ، تر دې اضافه ګټه مې له تاسې نه ده اخیستې. ښځې خوشحاله روانې شوې. د دوی له تلو سره دوکاندار بل ته وچې شونډې مسکې کړې. ښځې جنجالي وې، سمه ګټه یې رانه کړه. دوه خیرنې ګوتې یې لومړی پسې یوه ګوته ورته ونیوله چې مطلب به یې څه و. نجلۍ څو جوړې جامې وکتلې، خو اخیستو ته یې زړه ښه نه کړ، لکه چې خوښې یې نه شوې که څه کیسه وه. ورو ورو ترې روانه شوه. دوکاندار غږ پسې وکړ، راشه دا وګوره، نورې درته ښکاره کړم. اوس مې نوي ډیزاینونه راوړي، ډېرې ښکلې جامې دي. نجلۍ چپه خوله روانه شوه، هېڅ ځواب یې ورنه کړ. څو قدمه وړاندې ولاړه، پښه نیولې شوه. سړک بل لور ته د تللو اراده یې وکړه، خو زړه نازړه ایسېده. خر د سړک بل لور ته په پورې وتو سوه. لومړی لوی موټر راغی، ارنګ یې ورته وکړ. نجلۍ یې یو ګام ټوپ کړ، له بلې خوا بل موټر راغی. نږدې وه چې نجلۍ ووهي، ژر موټر ودرېده. نجلۍ سخته وېرېدلې وه، په پټه خوله روانه سوه. ټول وجود یې لړزېده. څو قدمه وړاندې ولاړه، هر څه ګډوډ شوي وو. پخواني دوکانونه وران وو. د ورانو دوکانو په خاورو او لوټو یې پښې ولګېدې. خپل قدم یې پورته کړ، له چپلۍ راوتلې ګوتې یې په کلکه ډبره ولګېدې. د درد احساس یې وکړ. نوره هم خپلو قدمو ته دقیقه سوه. ورو ورو یې قدمونه ایښودل. چې لږه وړاندې ولاړه، سترګې یې د مینا یار مارکیټ په لوحه ولګېدې. خوشحاله سوه، لږې قدمونه ګړندي کړل. مارکیټ ته دننه سوه. پر مخ یو هلک ورغی، څو کتابه یې په لاس کې وو. قدمونه یې اوچته اوچته پورته کول، لکه ډېرې موخې او هیلې چې لري. نجلۍ چې د هلک تلو ته وکتل، سترګې یې اوښلنې شوې، سور اسویلی یې وایست: آه زما موخې!
لامدی کسی سر دیدی اونی آزادی روی مجلران غارم سه احمد شیبر اجازه اخلم شدیوی.